سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ خبرګونونه پارولی دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولیس سره نږدې درولی دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباری کړی دي نن د ساور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخو پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19مې یعنی سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغې اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډه او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل د دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبې فوق العاده غونډه کې د دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر روسیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفی وای
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ساور یا غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخواني مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
پخواني مجاهدین هیڅوک بسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمیر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دي او زمونږ دلته کورونه دي مونږ نشو ورتلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورسو
ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټینګ یې درته کوي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شاول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسېدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوځیانو زغروال ګاډي د افغان پولیس سره نږدې درولي وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیک یو ښې اړیکې غواړي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړو چې د افغانستان له خاورې هیڅ ګاونډي ته خطر نشته او ګاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خاغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستانی کډوال په نخښه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هواري شي. خاغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو یا د شوروي په وړاندې دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کېږي، خو طالبان یې په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو واک ته رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټول ګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه یې د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو حکومت د غویي ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډل او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قرباني ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړې د ټول ګډه مشترک افتخار د موږ افتخار پکو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي راډیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسیونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ایښی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
وربشو پاکستان ته. په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت سختګیرۍ او محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنېدلې. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 19مې پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړای شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یو ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي او وایي که تر اپریل 19مې افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری رپورټ ده.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامله د وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي، خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی د کوژدنې کې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، اختر مخامخ ده چې دوی ته سامان ویسو، بټیان ویسو، کلچې خواږه ده، شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نش وړی، بس نیماغوی خواګیر دی، مونږ دې خواګیری بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خون شوی ده، الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریکړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا خو راتګ مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په پټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي؟ نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سرې رشتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور پلار امباره دی، زمونږ دلته کورونه د مور پلار امباره کورونه دي، مونږ نشو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 19مې نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې ستو بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورت او ویزا باندې زیرا زی.
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایلې دي. دا چې وروستۍ څه کارنامه کړې دې راپور ته بغوږ شو.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکش د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډېر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپلو کوجر ټایټنز لوبډلې ته بریا خپله کړه، هغه چې چټکې یو دېرش منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډېر ښه لوبېدلې دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي. داسې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري، د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسېږي، پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی په لوبه وشو، تاسو ته ټولو ته معلومات دي چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه دلته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلېدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیګ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکارۍ بشپړ کړ. د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په دوه اونیو کې 23 روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکتا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر ډېره مخې لوبې کړي. ډیلی په اووه لوبو کې څلور او کلکتې په اته لوبو کې 15 لوبې ګټلي. که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې خایل پنجاب لوبډلې مخکې شي. پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو. د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي. د بارسلونا مسؤلانو د دغه 33 کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کامپ ته د هغه د انتقال لپاره له 30 تر 35 میلیونه یورو ورکړي. دا خبر د ورځې د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له دې هېواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته تیره ورځ افغانستان ته استون کړل شو. دی چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استانبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 جوړ میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژماتې پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نږدې ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه له ترکیې وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزگار بیخی شته دی نه چې هلته بیاړي نه پیدا کېږي. بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم. زما بچي خو رانه غواړي نوې جامې غواړي. دغه اختر اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر دپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی. زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مر قبلومه خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځم ترکیه ته. ترکیه نه به خوځان
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمېر افغان کډوال راوستل شوي خو دقیق شمېر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږ دغه بې سرنوشت د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدوو او د ترکیې په شمول لټولو قربه هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بیځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابیدو په اړه اندېښنه ښیي. دا دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رډیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمېر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشبث خزله لپاره
ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس فلحال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه هغه شکست دي ځکه دوی نشي کوی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ښځو شبکه وایي دا مهال له 3800 څخه زیاتې سوداګرۍ مېرمنې له دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګرۍ مېرمن هم مني چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت ښځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کومه ستونزه نه لري. دغه شان د ښځو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د ښځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کومه ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه قاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشحاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بالخصوص په دې روژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه یې تر مسؤلینو پورې رسوي. هغو سه هم دا هیله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره ټیټ کړي، د بې عزله خلکو لاسنیوی وکړي، د بې عزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي. قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو به دا بانه وه چې پایې وهل کیږي، جنگ او غو خطرې وي. اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتی چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل لکه په سل او 500 دکه په 500 افغانۍ وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمونږ لوړپور چارواکو نه هیله کوو چې د دې څه غم او غو خوري او دا لږ ارزانه کې وسلام.
ابراهیم سلیمانزی یم، د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بېچاره او غریب خلک دي چې د بېګا ډوډۍ لانه لري. نو داسې اوبادان خلک که نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک کومک وکړي، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي راډیو کې مننه. السلام علیکم.
موږ په منطقه کې ډېره وچکالي ده، ډېر حالات سره خراب دي. زموږ کلي درې کلي برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنې بتۍ باور وکړئ په والله، که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلې. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ یوازې د د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسې ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 4 20 21 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
زما لخوا هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولانډو خبرونو ته په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوې. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده په خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنګ د منلو وړ نه دی. او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له اوو بجو او پنځه څلوېښت دقیقو څخه تر درو بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدې او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په کابل کې د پوهنتون استاده اغلې څانګه لمر، محصله اغلې زرمینه دولتزی او محصله اغلې ډیوه سادات خبرې کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلوو. زموږ د خپرونې لومړۍ مېلمنه اغلې څانګه لمر له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
له تاسو څخه هم مننه. لمړی زه هم خپل سلامونه ونې کې هیله تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو؟
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوی دی، بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دی. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پوهنتون ته او تاق ورځې به هلکان راځي. او دا خبر ته باندې چې موږ ته د ریاست د پوهنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکي چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي، د هغوی د معلوماتو د پاره
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې چې دي همداسې یو نارمل سیستم وو. نجونې او الکان یو ځای درسونه ته راتلل، ورځې بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه وو او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا وروسته له ماسپښینه به مثلا دوی خپلو کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته به تلل یا کورنۍ دندې هغه به ترسره کولې یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله لیکن اوس دا سینه دا اوس الکان بلومنی سر کې یعنی پاوالو دریو افتو کې چې کله پانتون شروع شه یعنی اوس تل جمهوریت څخه لمړی دی انجونو الکانو تایمونه بیل شول مثلا د سهار لخوا انجونه شولې او ماسپښین لخوا هم الکان اما په نیوی سمستر کې یعنی اوس دا نوی کال شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې یعنی انجونه باید په جسورت کې راشه او الکان په تاخو ورځې کې
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي
دوی موخه همدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونه او نارینه صنفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه اوسي ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړې
ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و څه مشکل درلودي او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي
خب هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی نو هماغه ټول اسلامي ټولنه وه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولت سي له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي
السلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو ته مو ان شاء الله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړه ته په څه نظر ګوري
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکی او هلکان دواړه په هفته کې د تګ ورځې تقسیم شوی دی دا واقعا اول ورته ډېر زیات جالب او وروسته کله مې څه فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوانه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي اسانتیاوې برابر کړې وي خو اما مشکلات ډېر زیات مخته راوستي دي مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکان وي که جنکۍ وي دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل سي
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي او ورسته له هغه چې